دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیم بجې دي. په دې خبرونه کې زپام ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي پاکستان ورسره ژمنه کړې ده چې د ستنېدونکو بې اسناد افغانانو د نغدو او نورو شتمنیو د لیږد لپاره میکانیزم جوړوي. د بې اسناد کډوالو د ایستلو پر ضد نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې کار بندیز دی. او امریکا وایي له غزې څخه د ملکیانو ایستلو او د بشري مرستو لیږد لپاره د یو لړ لړمهالو اوربندونو لارې لټوي. بشپړ خبرونه. له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو سلسله نن پر دریم ورځ هم روانه ده. وګڼې کورنۍ د تورخم او چمن له لارو افغانستان ته ستنې شوې دي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR یو چارواکي ارشاد خان نن مشال راډیو ته وویل چې پرون پر هغه لاره 19,000 بې اسناده کډوال هیواد ته ستانه شوې دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې له اسلام آباد سره یې د بې اسناده افغانانو د ستنولو د بهیر په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی پرون د فرانسې خبری اژانس ته وویل چې له اسلام آباد غواړي چې بې اسناد افغانانو ته د ستنېدو لپاره زیات وخت ورکړي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي دي چې د پاکستان د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر سرفراز بوګټي ورسره ژمنه کړې ده چې د بې اسناد افغانانو د نغدي او نورو شتمنیو د لیږد لپاره میکانیزم برابروي. سفارت پرون پر ایکس چې پخوا ټویټر نومېده لیکلي دي چې بوګټي د طالبانو سفیر ته وویل چې پولیسو ته یې امر کړی دی چې اسناد لرونکي افغانان دې نه ځوروي. د فرانسې خبری اژانس وایي چې په تیره یوه میاشت کې تر 1,15,000 زیات افغانان هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت د اکتوبر په پیل کې بې اسناد بهرنیانو چې لوی اکثریت یې د افغانانو دی ته د میاشتې تر پای پورې له هیواده د وتلو امر وکړ. یو شمیر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ د بې اسناد افغانانو د ایستلو پر ضد نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې کاربندیز کړی دی. احتجاجي کاربندیز د عوامي نشل ګوند ملي جمهوري غورځنګ د خوشحال کاکړ په مشرۍ له پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جلا شوې ډلې او پښتون ژغورنې غورځنګ په اعلان شوی دی چې ورسره سم نن په مرکز کوټه او نورو ښارونو کې دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړلي دي او پر سړکونو د ګاډو تګ راتګ کم دی. هغو ګوندونو او غورځنګونو په زور د افغانانو ایستلو او ورسره د امنیتي ادارو د ناسم چلند غندنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان څګزي په امر پرون د کوټې په ګډون د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې مظاهرې وشوې. د ګوند سیاستوالانو پر حکومت غږ وکړ چې بې اسناد افغانانو ته د پاکستان شهریت ورکړي ځکه چې په هغه هیواد کې یې ډېر کلونه ژوند کړی دی. خو د بلوچستان د اطلاعاتي چارو لنډمهالي وزیر جان محمد څګزي مشال راډیو ته وویل چې بې اسناد افغانان په درناوي هیواد ته ستنوي او د هغو سرتیرو پر ضد اقدام کوي چې له کډوالو سره یې ناسم چلند کړی وي. نوموړي زیاته کړه چې حکومتي چارواکو پرون پر چمن پوله تر 1500 زیات بې اسناد افغان کډوال ستانه کړي دي او دې عمل ته دوام ورکوي. د بلوچستان د کروندګرو او باغبانانو ټولنې د زیات برېښنایي پارچاو یا لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی دی. د پرونی احتجاج ګډونوالو له بلوچستانه د پاکستان نورو برخو ته تلونکي لارې تړلې وې او د اوبو او برښنا چارو له ادارې واپډا څخه یې وغوښتل چې د ورځې دې ورته تر 8 ساعتونو پورې د بجلی ورکولو ژمنه عملي کړي. دوی وایي د زیات لوډ شیډنګ له وجې پر وخت اوبه خور نشي کولی او فصلونه او باغونه یې له خطر سره مخامخ دي. د پښین یو کروندګر محمد صادق کاکړ د مظاهرې پر مهال مشال راډیو ته ویل چې کواپډا ورسره ورته په راتلونکي یوه اونۍ کې بجلی ورنکړي نو د غنمو کښت به ورڅخه پاتې شي.
که په دا 15 ورځې بجلی نه کورسوله د بلوچستان دا اوس سیزن 15 ورځې تېرې شوي دي. د غنمو واحد ذریعه د کاشت کولو دپاره که نه سو میلاو یو ډېر غټ بوران به وي. د بلوچستان ټول ذمېداران د غنم د پس سمیرم سي.
په کوټه کې د واپډا یو چارواکي محمد افضل مشال راډیو ویل چې کروندګر او باغوانان د برښنا بیلونه نه پرې کوي نو ځکه ورته زیاته بجلی نشي ورکولی. کروندګرو احتجاج پر داسې وخت کړی دی چې د بلوچستان حکومت د بیلونو نه ورکوونکو او د بجلی غلا پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی. سپینه ماڼۍ وایي د اسرائیلو او حماس ترمنځ په شخړه کې د یو لړ لړمهاله اوربندونو لارې چارې لټوي چې ورسره سم خلک له غزې تړانګې څخه په خوندي ډول ووتلی شي او سیمې ته بشري مرستې ورسي. سپینې ماڼۍ البته یو ځل بیا په سیمه کې د بشپړ اوربند مخالفت کړی دی. د ملي امنیت ویاند جان کربی پرون خبریالانو ته ویل چې د جګړې درېدل باید لنډمهالي او تر ځانګړو ځایونو محدود وي او ټینګار یې وکړ چې هغه اوربندونه به اسرائیل له خپلې دفاع ونه ګرځوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د بشري اوربند غږ کړی دی او ویلي دي چې وخت له لاسه د وتلو په حال کې دی. کارپوهان وایي چې په هغه سیمه کې فلسطینیان د دوی په وینا د توکم وژنې یا نسل وژنې له لوی خطر سره مخامخ دي. د کارپوهانو ډلې د بشري اوربند غوښتنه کړې ده چې دا باوري شي چې هغو خلکو ته مرستې ورسي چې سخته اړتیا ورته لري. روغتیایي چارواکو ویلي دي چې پر اسرائیلو د حماس د حملو په ځواب کې له تیرو شاوخوا څلورو اونیو راهیسې پر غزې د اسرائیلو په بمبارۍ کې تر 9000 زیات کسان وژل شوي دي. اسرائیل وایي چې د حملو هدف یې ملکیان نه بلکې حماس دی او تور پورې کوي چې هغه ډله ولسي وګړي د سپر یا ډال په توګه استعمالوي. او د 500 کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان او نیدرلینډز یا هالینډ لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د لکنو په لوبغالي کې نننۍ سیالي د پېښور پر وخت ماسپښین پر 1:30 او د کابل پر 1:00 پیلېږي. تر دې مخکې پرون هندۍ لوبډلې سریلنکا ته په 302 منډو ماتې ورکړه. د نړیوال جام په ترڅ کې سبا دوه سیالۍ کېږي چې پکې یوه یې د پاکستان او نیوزیلینډ او دویمه یې د انګلستان یا انګلینډ او آسترالیا ترمنځ ده. د خبرونو پای مشال رادیو ته غوږیاست. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان څخه د بې اسناد افغانانو د ایستلو سلسله نن پر دریم ورځ هم دوام لري. دا چې نن په تورخم کې څه صورتحال دی، د خیبر په دره کې څه صورتحال دی، په اړه یې تفصیل له خپل خبریال فرهاد شینواری اخلو. فرهاد، درته هرکلی وایمه، په خیر راغلی. کرا ته وایې چې نن څه صورتحال دی؟
داسې چې د لنډ کوتل په هولډنګ پوینټ یا موقتی کیمپ کې نن د نومبر په دریمه نیټه یعنی جمعې په ورځ هم د بې اسناد افغان کډوالو ثبتولو بیا تورخم له لارې افغانستان ته ستنولو د عمل چې کوم دی دا روان دی. په تورخم کې موجود ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر یو چارواکي ارشاد خان نن مشال ریډیو ته ویل چې بیګا شپې تر 11:30 بجو پورې په تورخم دروازه خواوشه 9000 نفر افغانستان ته اوریدلی دي چې دا 2250 کډې جوړږي، یعنی په یو کډه کې په یو ګاډي کې دوا او درې کډې هم ناست وي. بل دا چې د خیبر یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نه خپرولو په شرط نن د نومبر په دریمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په تیره یو میاشت کې یعنی تر نومبر دویمې نیټې پورې یوازې په تورخم باندې افغانستان ته د اوختو کډوالو شمیره 15000 نفوسو نه چې دا پورته شوې ده. پرون ماسپخین نه پس په لنډی کوتل کیمپ کې مکمل خاموشي وه او د خیبر درې په لار هم کوم گاډی نه و، خو نن سهار وختي بیا په لسګونه گاډی د ملک مختلفو برخو نه بیا خیبر درې ته رسیدلی دي. څه لنډی کوتل موقتی کیمپ ته ورننوتل چې هلته دوی چې کوم دغه احوال دي او دا ډیټا ثبت کا او د دوی نه ګوتې ولګول شي. څه بیا اوس رش په دې باندې هم کم شو چې ځنې ګاډي اوس نیغ په نیغه تورخم ته پرېږدي او هلته یې ثبتوي او بیا یې افغانستان ته اړوي.
کراچۍ کې څه صورتحال دی؟ د هغې ځنه مو څه معلومات ترلاسه کړي؟
خاز مشال ریډیو خبریال د اغزی د پولیسو کول ویلی دي چې د کراچۍ په سلطان آباد کې چې کوم نا رجستر افغان کډوالو لپاره موقتی کیمپ یا هولډنګ کیمپ جوړ شوی دی، دا غي یو منتظم ظهور مری ورته ویلی دي چې دوی په دې تیرو درې ورځو کې څه باندې 1500 کسان نیولی وو او د نومبر په دویمه نیټه تر 1:30 بیا اسناد افغان وګړي بیل کړل او له کراچۍ څخه په بسونو کې بلوچستان چمن ته ولېګل او 202 د پلټنو تصدیق نه پس بیا خوشي کړي دي چې په دې کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوالو په شمول پاکستانی وګړي هم شامل وو. د کراچۍ پولیسو بیا ویلي چې د غیر ملکی وګړو پر ضد نن د نومبر په درېمه نیټه هم کریک ډاون یا عملیات شکم دي، دا دوام لري او چې چا سره لاستوګنی قانوني اسناد نه وي هغه به نیسي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ورسره ژمنه کړې ده چې د بی اسناد افغان کډوالو د نغدي او غیر نغدي شتمنیو د لیږد لپاره به ژر یو میکانیزم اعلان کړي. سفارت پرون ویل چې د پاکستان د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر سرفراز بوکټي ورته ویلي دي چې پولیسو ته یې امر کړی دی چې اسناد لرونکي افغانان دې نه ځوروي. د طالبانو حکومت هم پرون ویلي دي چې د بی اسناد کډوالو د ستنولو د مودې غځولو په اړه له پاکستان سره خبرې کوي. په همدې حال کې د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالې کمیټې په بیان کې ویلي دي چې له پاکستانه په زور ایستل شوي افغانان په خپل هیواد کې سرپناه نه لري. تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی فرانس پرېس ته ویلي چې له اسلام آباد غواړي چې افغان کډوالو ته زیات وخت ورکړي تر څو هغوی د خبره باعزته بېرته خپل هیواد ته ستانه شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سرفراز بوکتی سره کتلي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د سفارت پرون شنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې د افغان کډوالو د په زور ایستلو اړوند ستونزو په ځانګړي توګه د هغوی د وسایلو او بانکي حسابونو کې د پیسو او د پاکستاني پوځیانو له لوري د هغوی په تیره د ښځو او ماشومانو د ځورولو په اړه بحثونه او خبرې کړي دي. د سفارت په خبره ښاغلي بوکتی ژمنه وکړه چې د افغان کډوالو د وسایلو او نقدو پیسو د لیږدولو په اړه به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت همدارنګ ویلي چې دغه پاکستاني چارواکي دا ژمنه هم وکړه چې په پوله کې به له 14 کلنو کشر ماشومان او ښځې نه بایومیټریک کیږي. د دې سفارت په خبره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې پولیسو ته یې امر کړی چې هغه افغانان ونه ځوروي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. له دې مخکې یو شمېر افغانانو ویلي چې له قانوني اسنادو سره سره دوی پولیسو نیولي دي. یو له دغو افغانانو 13 کلن حمیدالله دی. هغه په کراچۍ ښار کې د پولیسو په یو ماموریت کې فرانس پرېس ته وویل
پاکستان حکومت وایي چې تاسو غیر قانوني کډوال یاست او باید له دې هیواده ووځئ. موږ له دې ځایه ځو، خو ښه ده چې مخکې له دې چې پر کورونو مو چاپی ووهي له پاکستانه ووځو.
چارواکو ویلي چې له یوې میاشتې راهیسې چې پاکستان له دې هېواده د بې اسناده کډوالو د وتلو لپاره وروستی مهلت ورکړی و، تر اوسه له 15,000 زیات افغانان له پاکستانه وتلي دي. پاکستاني چارواکو فرانس پرېس ته ویلي چې له 19,000 زیات د تورخم پر دروازې او له 18,000 زیات هم د چمن سپین بولک پر دروازې افغانستان ته اوښتي دي. ټولو بی اسناد کډوالو ته وروستی مهلت د چهارشنبه پورس پای ته ورسېده او پولیسو د افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر رسمن پیل کړی دی. د ناروې د کډوالو شورا رئیس یان ایګلن وایي افغانستان له پاکستانه د بیرته راستنیدونکو کډوالو ډراماتیک زیاتوالی تجربه کوي. هغه پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه کې کښلي چې د ورځې له 9,000 زیات کسان بیرته راستنیږي او زیاتوي افغانستان ته د دوی سفر اوږد او ډیر سخت دی او د دې شورا کارکوونکي د ګډوډۍ او ناهیلۍ صحنو شاهد دي. هغه ویلي په دغو نویو راستنیدونکو سره پر موجوده امکاناتو او زیربناوو فشارونه زیات شوي او موږ د هغوی د ملاتړ په برخه کې د هوساینې او سرچینو نشټوالي ته ډېر اندېښمن یو. ښاغلي ایګلن زیاته کړه چې له دغو زیانګالو خلکو سره د سرپناه خوړو او روغتیایي پاملرنې د چمتو کولو لپاره په بیړنۍ ډول ځایي او نړیوالو سرچینو ته اړتیا ده. نوموړي له دې څرګندونو مخکې پرون د ناروې د کډوالو شورا چې نوموړی مشري کوي د ډنمارک د کډوالو له شورا او د ژغورنې له نړیوالې کمیټې سره په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړل چې هغه افغانان چې له پاکستانه د په زور ایستلو د پریکړې پر اساس بیرته افغانستان ته ستنول کېږي ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. دغه مرستندویو ادارو له پاکستان څخه په چټکۍ د راستنیدونکو افغانانو د زیاتېدونکو شمېر په اړه د خبرداري ترڅنګ له نړیوالو مرستندویانو هم وغوښتل چې افغانستان ته د دغو نویو ستنیدونکو کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اضافي بشري مرستې راجلب کړي تر څو د یوه نوي بحران مخنیوی وشي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ویلیک
یو شمیر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ایستلو پر ضد نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې کار بندیز کړی دی. په دې لړ کې نن د کوټې په ګډون په نورو ښارونو کې کاروبارونه تړلي دي او پر سړکونو د ګاډو تګ راتګ کم دی. پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بې اسناده کډوالو د ایستلو پر ضد د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې مظاهرې وکړې. خو د صوبې د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر وایي چې د بې اسناد افغانانو ایستلو عمل ته دوام ورکوي. ایوب ترین لکوټه
عوامی نیشنل ګوند، نیشنل ډیموکراټیک موومنت او د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا نن په کوټه او د بلوچستان په پښتون میشتو برخو کې کار بندیز دی. پر دې مهال په کوټه کې ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل سوي. دغه ډول پر سړکانو د موټرانو چلن هم کم دی. دوی دا کار بندیز د هغه افغانانو په زور و خپل هیواد ته د لېږدولو په ضد کړی دی. څوک چې د حکومت په خبره په پاکستان کې بیل څه اسنادو د تیرو څو کلو راهیسې استوګن دی. په دې ترڅ کې د یادو ګوندونو لخوا د بې اسنادو افغانانو سره د پولیسو د چلن غندنه شوی ده او د مشال ریډو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي وویل چې د بې اسنادو افغانانو په نامه اوس په ملک کې یو نوی کاروبار خلاص شوی دی
چې شپږ سوه کسان برای نیول شوي دي. یا د کراچي د کوټې سفرلارې را روان د خلکو چې کوم حالت دی، زه به یوه خبره تاسو ته وکړم. په دنیا کې هر قسم کاروبار مونږ لیدلې دي، خو د انسانیت کاروبار مونږ نه دی لیدل. بد بختانه نن زموږ افغان ورور د یو ځای سره د بل ځای سره سوالونه د کاروبار ذریعہ ګرځېدلې، زموږ د سکیورټي ادارو د فارم د کاروبار ذریعہ ګرځېدلې. په دې تذلیل په اړ کې دوی کاروبار رو باندې کې مونږ د دې فارم هم مزمت کړی دي. نن هم
بل په لوت د پښتونخوا ملي او میګوند د چیرمن محمود خان څخه پر امر باندې د نومبر په دویمه نیټه د کوټ په ګډون د بلوچستان په پښتون میشتو شارو کې احتجاجي مظاهره سوي دي. په کوټه کې د یو لاریون وروسته د ډیپټي کمشنر د کوټې د دفتر و مخ ته په خپل وینا کې د یاد ګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال زیاته کړه چې د نړیوال قانون لاندې هر کس چې د یو ایواد څخه و بل هیواد ته مهاجرت وکړي هغه د پنځو کلو وروسته د هغه هیواد شاري ګرځي. وینا کوونکو غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د افغان کډوالو سره د نړیوال قانون لاندې چلن وسي. خو په کوټه کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي بیا وایي چې د چمن د لارې د بې اسنادو افغانانو لپاره په کوټه کې دوه کیمپونه جوړ کړي دي چې مخه دوی په عزت سره و خپل هیواد ته لېږدول دي.
موږ هڅه کوو چې کم غیر قانوني کډوال دي په عزت طریقه باندې خپل هیواد ته ستانه کو. دا کوم اجي کیمپ چې تاسو ذکر وکړي په دې کې تقریبا د 500 څخه زیات د صلاحیت ایزدلته خلک راتلی سي شپکوالی سي. په خالي پروند ورځ موږ تقریبا 500 زیات کسان چې دی هغه اگزیت پوینټ په اصطلاح جوړ شوی دی د چمن پر پوله باندې. هلته موږ ورسول تر اوسه پورې خالي د کوټې ښار څخه 15,000 ناقانونه کډوال چې دی هغه تللی دي او موږ ډیر خوشاله یو پر دې باندې سي. او موږ دا یقیني کوو کچيري د دوی یعنی پر عزت نفس باندې کما یعنی څوک شکایت ولري د دوی څخه بډي اخیستې وي یا بد چلن وسره شوی، موږ د هغه چارواکي خلاف سخت کاروایی کوو.
هلته په چمن کې د پاکستان د مرکزی حکومت د پریکړې سره سم د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سرحدي پوله بیل څه پاسپورت یا ویزې د خلکو تګ راتک بند شوی دی. د دې پریکړې په ضد د چمن د وړو تجارو پر لټ نن 14 ورځ هم روان دي، په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې سیاسي او کاروباري وګړو ترڅنګ شاریان هم برخه لري.
دا یو ترین رپورٹ مو اوریده. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ایستلو سلسله روانه ده، یو شمیر افغان هنرمندانو په پېښور های کورټ کې درخواست دایر کړی دی چې پکې ویل دي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی، نو ځکه دې ورته حکومت ته پاتې کېدو اجازه ورکړي. عدالت په دې اړه پرون په اوریدنه کې له حکومت جواب غوښتی دی. اخوا د خیبر پښتونخوا یو چارواکی وایي چې د اطلاعاتو او فرهنګي چارو وزارت یوه کمیټي جوړه کړې ده چې پکې د داسې افغانانو غوښتن لیکونه ارزوي چې په هیواد کې ژوند ته خطر پېښېدای شي. نور معلومات شاهین بنیرې راکوي.
پېښور های کورټ پرون د هغه افغانانو سندرغاړو د مقدمې اوریدنه وکړه چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته پېښور ته په کډه راغلي او وس ویر احساسوی چې افغانستان ته ستانه شي نو ژوند به د خطر سره مخ شي. د عدالتي اوریدنې په اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د هنري ټولنې مشر ډاکټر راشد خان وویل چې عدالت د ډیپټي اټارنی جنرال لارې له کورنیو چارو د وزارت وضاحت غوښتې دی چې دا سندرغاړي د کم قانون د لاندې افغانستان ته ستنوي. نوموړي زیاته کړه
فنکارانو موسیقارانو تال ته خطر ده نو په دې وجه تاسو دا دغه لیست نه روباسي د انساني بنیادو حقوقو په بنیاد باندې دا خلک دلته پاتې شي او تاسو ورته پناه ورکړي. نو په دې باندې عدالت کې کاروایی روانه ده او نن چې دنو د اټانی جنرال چې کوم د حکومت او اقنو هغه خپل بیان پېښ کو نغې عدالت ته تحریری بیان غوښته. نو په دې کې هغه ته وخت ورکو او هغه چې کوم کورټ کاروایی په دغه ځای ختمه شوه. نو اوس ګورو چې حکومت سب بیان تحریری بیان ورکي خو موږ بیا هم حکومت ته او دلته ریاستي دارو ته بداوي چې کم از کم فنکارانو سره فنکاران دغه لیستون روباسي ځکه چې دې مسله مختلفه مسله ده کدي التلاړ شي او دې سره سداسي او واقعي او شو نو دغه بسوک زمواري.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان نگران وفاقي حکومت له پاکستانه د 1.5 میلیونه هغه افغان کډوالو د وستلو پریکړه کړې ده چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د مفکوره سیډنیز مرکز د معلوماتو تر مخه په پیښور کې ټول 1,650 افغان سندرغاړي دیره دي چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیزونو لکبله پیښور ته پکړه راغلي دي. د دغه سندرغاړو او د هغوی د کورنیو په استازیتوب د حشمت الله امید، رفی حنیف او حامد شهدایی په نومونو دریو سندرغاړو پیښور های کورټ ته خواست کړی دی چې دوی دې نه وستل کیږي. دوی له عدالت نور څه غواړي؟ په دغه اړه سندرغاړي حشمت الله امید مشال ریډیو ته وایي
موږ نرمندان دلته راټول شوی دی، ټول نرمندان دلته راغلی ده وجدادی چې بس نرمندان کلته موسیقي افغانستان ممنوع ده، اجازه نشته او حکومت پاکستان اعلان کړی دی چې ټول افغانان باید لاړ شي افغانستان خپل ملک ته او موږ راتغلی وو های کورټ ته د اطفایی ته چې د عدالت او دولت زموږ غوښتنه خواهش دی چې د فنکاران او موزیکسانان چې د افغانستان دی دوی ته یو اجازه ورکړي چې دلته پاتې شي او ژوند وکړي.
په دغه اړه مو په خیبر پختونخوا کې د اطلاعاتو او بشري حقوقو د نگران وزیرانو سره تماس ونیولو خو بریالي نشو. البته د خیبر پختونخوا د کلتور د ډایریکټوریټ مشر اجمل خان وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزیر په دغه اړه یو کمیټي جوړه کړي چې د داسې افغانانو خواستونه به سیړي چې په افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ کیدی شي.
مختلف محکمو سره رابطه مونږ کړې دي، مونږ پکې په محکمو ته خطونه هم لیکلې دي، یعنې پاسو سای کورټ هم نه دي باندې دغه اغستل اکشن اغستل دي. مونږ خو دې مرسته کوو خو اصل کې دننه تاته پته ده چې د اختیارات چې کوم دي نو هغه فیډرل ګورنمنټ سره دي، انټیریر سره دي. بل دې کې زموږ مشر صاحب چې کوم دی نو هغه هم په دې کې لګیا دي، کمیټې په کې جوړوي، کوششونه زموږ لګیا دي چې انشاءالله سر سر ریزلټ دې راوځي او دی دلته کې ښه طریقې سره مونږ د دې دا کیس ټیک اپ کو او دی دلته کې وخت تیرو لپاره
د نومبر په لومړۍ نیټه د مقدمې په اوریدنه کې د های کورټ په دوو ججانو جسټس عبدالشکور او جسټس سید ارشد علی مشتمل دوه کسیزه بینچ د مرستیال اټارنی جنرال نه دا وضاحت هم وغوښته چې آیا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری دا واک لري چې د حکومت د اجازه نه بغیر د نو افغان کډوالو رجسټریشن وکړي. اټارنی جنرال بالا وفاقی حکومت ته د معلوماتو اخستونو وروستو خپل جواب وړاندې کوي خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي چې پاکستان د مهاجرینو په اړه نړیوال کنونشن نه دی لاسلیک کړی نو ځکه یې ادارې د کډوالو د رجسټریشن یو خپل نظام را جوړ کړی دی. نوموړی زیاتوي
پاکستان د 1951 ریفیجی کنونشن او د هغه چې کوم 1967 پروتوکول دي هغه نه دي دستخط کړي او د دې علاوه پاکستان سره هیڅ داسې ریفیجی لا نشته چې هغه د مهاجر تعین کړي. نو چې کله هم دغه شانتي پیښې کیږي یا څه خلک بارډر کراس کوي یا هغه ته په خپل وطن کې یا په خپل هیواد کې هلته کې راغ ژوند ته خطرې وي او هغه که بیا دلته ګاونډي ملک ته راځي یا دلته مونږ ته راځي نو ظاهر ده چې کله په یو ملک کې دغه شان یو فریم ورک نه یو سیستم نه ازایلن سیستم نه نو به یو ان ایس سی آر دا وی د ریفیجی سټیټس سیستم ډیټرمینیشن نه هغه به یو ان ایس سی آر کې
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې ویان وایي چې اگر چې پاکستان د مهاجرینو نړیوال کنونشن نه دی لاسلیک کړی خو پاکستان د ولسی او سیاسي حقوقو نړیوال کنونشن د زور زیاتی د مخنیوي کنونشن او د ماشومانو د حقوقو کنونشنونه لاسلیک کړی دي نو باید چې د کډوالو د وستلو په معاملہ کې لپامه ونه غورځي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا
تاندي هيله
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
د بلوچستان د کروندګرو ټولنې مشرانو او غړو پروند برخنا زیات پارچاو یا لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی دی او له هغې صوبې څخه د پاکستان نورو برخو ته تلون کې لوی لارې تړلې دي. د احتجاج ګډونوالو مشال راډیو ته ویل چې د بجلی زیات لوډ شیډنګ له وجې پر وخت فصلونه او باغونه نشي اوبه کولی چې له کبله یې لوی زیانونه ګالي. دوی وایي د اوبو او برښنا چارو ادارې یا واپډا ورسره لیکلې ژمنه کړې وه چې ورته به کافي بجلی ورکوي خو عمل ورباندې نه کوي. د واپډا یو چارواکي پرون مشال راډیو ته ویل چې هغو کروندګرو ته بجلی ورکوي چې پر وخت بلونه ادا کوي. د صمد شبنم رپورټ د کروندګرو او باغوانانو په نارو پیل کړي.
د بلوچستان کروندګرو اتحادیې په ټولو صوبه کې په جام اړتال اعلان کړی و چې په دې لړ کې د بلوچستان څخه نورو صوبو ته تلونکي ټولې غټې لارې د احتجاج په توګه تړلې وې. د پشین په یارو سیمه کې د اړتال مهال د پشین د کروندګرو اتحادیې مشر کارغه مشل ریډو ته څه داسې وویل.
د 10 ستمبر سره د پر بلوچستان د زری فیډرانو بجلی 2-3 غنټې ده. په دې حواله باندې موږ زمیندار اکشن کمیټې اول د واره د واکېسکو د چې په سره مذاکرات وکړي. د دراته ویلې چې زه اختیارمن نه یم دا د فیډرل سوې ده. بیا موږ یو احتجاج شډول په ګډ بلوچستان کې ښه شوې په اړه ځله کې د ډیسټریکټ هیډکوارټرونو مخ ته موږ مظاهره وکړي. دا هغه بعد بل شډول موږ ښه شوې چې په ریډ زون کې موږ درنه ورکا د ریډ زون د درنې د صوبایي حکومت ترجمان جان چکزی رالی دغه په توسط سره زموږ د وزیر اعلی سره مذاکرات وسو. بیا چیپ سکیټری موږ وغوښتل د بلوچستان نماینده و موږ د چیپ سکیټری سره مذاکرات وکړي. چیپ سکیټری موږ ته دا کیندانی راکړه چې دوی ته د بجلی در بهاله کوم په 24 غنټې کې دننه. لیکن چیپ سکیټری چې د وزیر اعظم سره خبره کوم زموږ په علم کې دا راغلی دي چې دا چیپ سکیټری د وزیر اعظم سره خبره کړې ده. وزیر اعظم او پاکستان سکیټری ته ویلي دي افسوس خبره خدا ده په دې ملک چې د وزیر اعظم خبره نه منل کی.
تیره میاشت هم کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد په کوټه کې احتجاج کړی و او حکومت ورسره د هغوی د غوښتنې منلو ژمنه کړې وه. د پشین د کروندګرو اتحادې یو غړي محمد صادق کاکړ مشال ریډو ته وویل چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ له کبله باغونه او کښتونه اغیزمن سوي دي.
که په دا 15 ورځې بجلی نه کور سوله د بلوچستان دا و سیزن 15 ورځې تیرې شوي دي. د غنمو واحد ذریعه د کاشتولو دپاره که نه سو میلاو یو ډېر غټ بوران به یو خو به د بلوچستان ټول ذمېداران د غنم د پس سمیروم سي. بیا چې کوم غریب خلک اوس په 12,000 روپۍ ګونې اخي 100 کېجي هغه بیا په 30,000 نو زموږ مطالبه دا ده چې پوري تورې زموږ مطالبې ومنل سي.
د پشین ګڼو سیاسي ګوندونو د کروندګرو د دې اړتال ملاتړ کړی و. د بلوچستان حکومت او کروندګرو ترمنځ له تیر وختونو یو قرارداد سوی چې کروندګر به د یوې برمې پر سر له میاشتې لسره بیل ورکوي او واپډا به 8 ساعته بجلی ورکوي. کروندګر وایي چې اوس 8 ساعته بجلی نه ورکول کیږي. خو د کوټې واپډا یوه چارواکي محمد افضل مشال ریډو ته وویل چې د کروندګرو لخوا بیلونه نه جمع کیږي. دا غب خبره چې په کومو سیمو کې بیلونه زیات جمع کیږي هلته به زیاته بجلی ورکول کیږي. صمد شبنم، مشال ریډیو، پشین.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
اوریدونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو سلسله نن پر درېیمه ورځ هم روانه ده او ګڼې کورنۍ د تورخم او چمن له لارو افغانستان ته ستنې شوې دي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR یو چارواکي ارشاد خان نن مشال راډیو ته وویل چې پرون پر هغه لاره 19,000 بې اسناده کډوال هیواد ته ستانه شوې دي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي دي چې د پاکستان د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر سرفراز بوکټي ورسره ژمنه کړې ده چې د بې اسناده افغانانو د نغدي او نورو شتمنیو د لیږد لپاره میکانیزم برابروي. سفارت پرون پر ایکس چې په خوا ټویټر نومېده لیکلی دي چې بوکټي د طالبانو سفیر ته وویل چې پولیسو ته یې امر کړی دی چې اسناد لرونکي افغانان دې نه ځوروي. د فرانسې خبری اژانس وایي چې په تیره یوه میاشت کې تر 1,15,000 زیات افغانان هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت د اکتوبر په پیل کې بې اسناده بهرنیانو چې لوی اکثریت یې د افغانانو دی ته د میاشتې تر پای پورې له هیواده د وتلو امر وکړ. یو شمیر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ د بې اسناده افغانانو د ایستلو پر ضد نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې کاربندیز کړی دی. احتجاجي کاربندیز د عوامي نشل ګوند ملي جمهوري غورځنګ د خوشحال کاکړ په مشرۍ له پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جلا شوې ډلې او پښتون ژغورنې غورځنګ په اعلان شوی دی چې ورسره سم نن په مرکز کوټه او نورو ښارونو کې دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړلي دي او پر سړکونو د ګاډو تګ راتګ کم دی. د بلوچستان د کروندګرو او باغبانانو ټولنې د زیات برېښنایي پارچاو یا لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی دی. د پرونی احتجاج ګډونوالو له بلوچستانه د پاکستان نورو برخو ته تلونکي لارې تړلې وې او د اوبو او برښنا چارو له ادارې واپډا څخه یې وغوښتل چې د ورځې دې ورته تر 8 ساعتونو پورې د بجلی ورکولو ژمنه عملي کړي. په کوټه کې د واپډا یو چارواکي محمد افضل مشال راډیو ته وویل چې کروندګر او باغوانان د برښنا بلونه نه پرې کوي نو ځکه ورته زیاته بجلی نشي ورکولی. کروندګرو احتجاج پر داسې وخت کړی دی چې د بلوچستان حکومت د بلونو نه ورکوونکو او د بجلی غلا پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی. سپینه ماڼۍ وایي د اسرائیلو او حماس ترمنځ په شخړه کې د یو لړ لړمهاله اوربندونو لارې چارې لټوي چې ورسره سم خلک له غزې تړانګې څخه په خوندي ډول ووتلی شي او سیمې ته بشري مرستې ورسي. سپینه ماڼۍ البته یو ځل بیا په سیمه کې د بشپړ اوربند مخالفت کړی دی. او د 500 کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان او نیدرلینډز یا هالینډ لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د لکنو په لوبغالي کې نننۍ سیالي د پېښور پر وخت ماسپښین پر یوه نیمه او د کابل پر یوه بجه پیلېږي. د خبرونو لنډیز مو واورې د وسم وخت شوی د اونیزې خپرونې مشال راډیوي مجلې. دا ځل مو په خپرونه کې له دوو ځوانو شاعرانو سعد سحر او بریال یوسفزي سره خبرې کړې دي. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو نجیب عامر مو په یو تازه خبرونه کې هرکلی کوم. داونه په خبرونه کې د دوو ځوانو شاعرانو سات سحر او بریال یوسفزي سره غږیدلې یو. په خبرونه کې د دواړو شاعرانو شاعري هم اوریدل شي. بدرګه موکړه د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. سات سحر اسلان د مردان د لونخوړ سره تړاو لري خو کورنۍ له ډېرې مودې راهیسې په سواد کې استوګ نه لري. دا زلمه د شعر او ادب سره نه یوازې مینه بلکې تعلق هم لري. غزل لیکي، نظمونه لیکي او په نثر کې هم هلې ځلې کوي. ما ور سره د مشال راډیوي مجلې لپاره خبرې کړې دي.
ډېر زیاته مننه نجیب عامر صاحب، تاسو هم یو نړۍ مننه کوم چې تاسو ماته په مشال کې مقرر کړل او بیا د مشال ریډیو د ټول ټیم ډېر زیاته مننه کوم. چې زه مشال تر وبللم او زما هغه چې دین هغه نړۍ تر سي خلک تر سي نو زه ډېر زیات خوشاله یم. تاسو ډېر زیات ممنون او ډېر زیات مشکور یم، ډېر زیات مننه. نو زما نامه چې دا خپل محمد صاد د کوم چې ما د والدینو راکړو، بیا چون چې کله د عادت ته زه راغلی یم شعر او ادب سره مې تعلق جوړ شوی دی، بیا ما د سحر تخلص ورکړی دی چې دا زما د مور د نوم عیسی هم ده، د هغې د نوم نه مې کټ کړی دی. نو سحر زما تخلص دی او سعد مې نوم دی. بنیادی طور باندې د لنخور ضلع مردان یم او زما زیږون نیټه چې ده نو هغه 1 مارچ 2004 ده. د لنخور نه په 2011 کې مونږ چې دینو سوات ته هجرت کړی دی او سوات کې میشته شوی یو. تقریبا زمونږ 14 کاله په سوات کې وشو. دلته ما خپل تعلیمي سفر چې دینو هغه هم جاری کړی دی. موجوده وخت کې زه د زما عمر چې دینو هغه د 10 کالو پورې دی تقریبا، او سوات کې خپل تعلیمي هلې ځلې چې دینو جاری ساتم، سره ادب سره هم خپل تعلق ساتم.
صحیح. په کورنۍ کې مو تاسو نه علاوه هم څوک لیکل کوي ادب سره تعلق شته؟
جی، زما یو دوه ترونه ودانه وفات شوي دي، الله دې وبخښي. هغوی دواړه هم لیکل کړي دي، خو څنګه هغوی هغه ضایع شوي دي، د هغې کتابي شکل ول نه دی ورکړی په وخت باندې، نو هغې ضایع شوي دي ډېر زیات لیکل. زه بس اکثر لاړ شم مردان ته، لاړ شم سره خبرې کوم، نو زه وایم چې هغه لیکل ماله پیدا کړي، د هغې نه مونږ کتاب چاپ کړو. خو بهرحال هغه تللي دي اوس. نو زما دوه ترونه چې هغوی د شعر سره ډېره مینه وه، هغوی لیکل کول.
صحیح. او سات سحر صاحب څومره شاعری دې کړې ده؟ ډېره ده که لګر؟
جی، شعرونه چې دي نو زما یو شعري مجموعه ده په پټونی نفس نوم باندې په 2021 کې چاپ شوې وه. دا زما لومړی شعري مجموعه وه. او دې نه علاوه چې دي نو زما سره نور شاعري چې کوم څه د هغې نه وروسته شوې ده، اوس د دغه کتاب نه مخکې وه، خو انتخاب کې چونکې نه راغلی، ما هغه شاعري هم زما سره بچ پرته ده، نو ما سره ته دویم کتاب د پاره مواد پوره کېدو والی.
صحیح. د کتاب نوم مو د پټ پټونی نه پسا خسته نوم ده؟
جی جی جی، مننه.
صحیح. نو د شعر ترڅنګ په نثر کې هم کار کوي، تاسو تخلیقي کارونه هم کوي؟
جی، نثر کې مې هم لومړی کوشش روان دی په نن سبا ورځ کې، او تقریبا دغه لږ وخت پاتې دی چې دغه کتاب به هم شایع کړو. هغه یو ریسرچ دی پلټن ده، یو شاعر او یو ادیب، یو سوات یو لوی نوم فضل محمود روخان صاحب په ژوند او ادبي خدمات باندې دغه کوشش ما شروع کړ دی چې دا کم پټ اړخونه دي نو هغه خلکو ته راوړاندې کړم. دا ژوند، دا فن، دا کم کاوشونه دي، کم څه چې هغه سوات لیول کړي، کم پښتو ادب لیول کړي، اردو ادب لیول کړي، دي څومره آرټیکل لیول کړي، هغه ټول باندې ما یو مکمل توګه باندې ما کار شروع کړی دی. ان شاء الله ډېر زر دی چې دا کتاب به هم شایع شي.
صحیح.
نو دا به ما د نثر وبم دی کوشش.
صحیح. او تاسو د سوات ادبي څانګې سره هم تعلق لرئ، دغه ادبي تنظیم دی د سیمې، او مونږ اوریدلې چې له دې ادبي تنظیم نه ډېر مخور ادیبان مخې ته راغلي دي، نو الله دې وکړي چې تاسو هم هغسې نوم وځلوئ. نو راته ووایئ دغه ادبي تنظیم چې دی نن سبا څومره فعاله دی او څه څه کوي؟ جی
جی، بالکل. سوات ادبي څانګه یو ډېر لوی نوم دی په ټوله پښتونخوا کې، او بیا په سوات کې د دې ځان یو مقام دی. سوات ادبي څانګه چې دن دا په 1940 جوړه شوې ده. د دغې بانی چې دی نو هغه هم په زلمی محمود خان صاحب په خپله باندې، څنګه تاسو خبر وکړه دې نه ډېر نوموړي خلک چې ډېر نوموړي ادیبان دي هغه ته نوتي دي، هغوی د دې نه مخې ته تللي. بیا نو دا یو ډېر ښه پلیټفارم دی. تر دې وخت پورې چې دی نو سوات ادبي څانګه یو فعاله ټولنه ده. ډېر غټ پروګرامونه یې کړي دي، سیمینارز یې کړي دي مختلفو، د ډېر غټو غټو ادیبانو شاعرانو په یاد کې دوی چې دی نو خپل پروګرامونه کړي دي په مختلفو وختونو کې. نو سوات ادبي څانګه کې نن سبا زه به حیثیت جنرل سیکرټري یم، او زه چې کنه دغه ټولنه کې خپل هم هلی ځلې کوم. دوی هم مشاعري کوي نن سبا، مخکتنې د سپورې به کېږي او داسې نور پروګرامونه به کېږي، تنقیدي اجلاسونه به کېږي. نو دغه ماشاءالله ښه فعاله دی روان.
صحیح. نو تاسو د دې ترڅنګ ما اوریدلی چې د رمز په نوم یو ټولنیز یا سوشل ادارم چلوي، دغه تنظیم په اړه ارګنایزیشن په اړه اوریدونکو ته لږ معلومات ورکوي، ورکړی چې دې کې څه څه کوي تاسو؟
جی، رمز په نامه باندې ما په 2019 کې په دسمبر په میاشت کې دغه یو تنظیم ما په سوات کنټینیوټي هوټل کې د دې راو ابتدا وکړل. دغه کې مست کوم هغه وخت زما زه په لسمه ټولګه کې وم، زما خیال چې زما ایج او عمر ډېر زیات کم و، بیا هم ما دغه یو قدم اغستی و چې ما ویل چې زه د خپلې معاشرې ته څه خیر ښېګړه ورسوم. نو دغه لړ کې ما د رمز په نامه باندې یو تنظیم جوړ کړو، او هغې کې ما دن سره چې کوم ملګري واغېستل نو هغه ټول زما سره د نهم لسم او د یو لسم دو لسم ټول کې طالب علمانو چې دا وینه ما دغه واغستل شي تاسو به دې معاشره کې د خیر ښېګړې کار کوئ. داغې باقاعده مونږ بیا په ریټن پام کې داغې فایل جوړ کړو، هغې باندې مونږ کار کوو. دغې کې به مونږ بیا مختلف کارونه کول، لکه مطلب چې څومره خلک دي نو مونږ پرس ته واړه ماشومان یو او مونږ چاله په کور باندې لینټر نه کړو چوي، خو د یو غریب په کور باندې پلاسټک کړوي شو کم از کم. نو د دغې لپاره پلاسټک ته مو دغه مطلب د سلو دوه سوه پنځو سو روپو وس مو کېږي، هغې مناسبت سره کار کوو. په معاشره کې د صفایي مهم چلو، دغه شان د عمر رضی الله عنه چې کوم سنت کی دشپې کې دینو ګرځېدل دي، هغه د خلکو خدمت کول دي. تاسو کو دنده غرنګ مونږ په معاشره کې د خیر خیر د لپاره منډې تړلې خپلې وو. د رمز مطلب مونږ دغه دي،
یعنی دا یو د اشر غوندي یو تنظیم د ځوانان په خپل مټو باندې د خلکو سره مرستې کوي.
جی بالکل، هم دغه سیده لکه د هیڅ چارواک سیاسي چارواک نه، یا مطلب داسې بل نه د حکومتي چارواکو نه، داسې دي چې هیله مونږ نه لرو، نه دا وي نه مونږ تمه لرو چې دوی به زموږ سره سوچي پله منډه د شومره زمونږ د وس د مونږ هغه کو او باقي د نور بالله پاک وي.
صحیح. او درته وای سات سحر سپ چې د خوخي شاعران مو کوم کوم دي، د چا شاعري مو ډیره خوخيږي؟
جی شاعران چې دینو زما خو د کوم چې ټول شاعران مو خوخي، چې څوک هم د پښتو شعر لیکي د اردو شعر لیکي زما دونه چې خوخي دي، خو بیا چې د پښتو شعر سره شي نو زما بیا خاص په ډیر ځت خوخيږي. هم هم. چې مور نه جبر او ما دران ده د پښتو شعر کې دینو زما په جدید څه درته وایم. نو کوم چې کلاسیک شاعران دي دا خو زما هم خوښ، خو جدید شاعران چې دي نو په دې کې نه ممتاز ورغدی صاحب دی، دغه شان چې دي نو اسی منگل صاحب شلو دا خو شعر زما ډېر درته خوښ دي. صحیح. دا رنګ چې دي نو د رحمی ورغدی صاحب شعر هم خپل دي، دا تو رحمان تاسو کې شعر زما خوښ دي.
صحیح.
نو جی دا موږ استادان هم دي کول او توهان خلک دي، شاعران ډېر زیات له معیار خلک دي.
صحیح. نو تاسو کوم نمونه واغستل؟ دا واقعا د پښتو د معاصر ادب د اوسنۍ دور ښه شاعران دي، او الله پاک ته تاسو هم وزلوي چې ستاسو نوم هم داسې وزلیږي. سره ته واوروئ چې زمونږ اوریدونکو ته پته ولګي چې ستاسو شاعري څنګه ده، نو څه غزل را ته اورولی شئ دی وخت کې؟ ارشاد.
جی جی شعر دی جی چې داسې رڼا کوي روخان دي ستوري، دا چې رڼا کوي روخان دي ستوري، زما د تور شپې یاران دي ستوري.
واه واه ملګری.
او د هجر شپې ته شکست ورکړلو، د هجر شپې ته شکست ورکړلو، کړي رانغاړي او روان دي ستوري.
ډېر ښایسته ده،
مننه. دا چې پړقېږي دا شرمېږي ستانه، دا چې پړقېږي دا شرمېږي ستانه، سپوږمۍ ستا حسن ته حیران دي ستوري.
واه.
او ما ورته ستا تبصورې ډېرې کړي، ما ورته تا تک تیری ډیری کړي، ستا خو دیدن ته پارمان دی ستوري.
واه.
او جوړې سپوږمۍ تندر نیولې ده بیا، مننه. جوړې سپوږمۍ تندر نیولې ده بیا، سحر دا چې پریشان دی ستوري.
سحر دا چې پریشان دی ستوري. دا ملګرو سات سحر صاحب دې په خپل یو ستوري دې نوې زلیږي، او دې به لوی نوم پیدا کړي په شاعرۍ کې، ځکه ښه روان دی. نو سات سحر صاحب ښکلی غزل مو راته واورو، ډېره مننه. او راتلونکي کارونه مو څه دي، لکه په کومو کتابونو باندې کار کوئ لګیا یې، او څه جوړېدل غواړئ په راتلونکي کې؟
جی زما چې دی نو نن سبا مسیحیت خو دغه د مرستو ویل څنګه چې د محمود خان سره ژوند باندې یو کتاب روان دی، دغه لیکم. او دې سره چې دی نو خپل یو دیني مدرسه کې مې هم داخله غوښتلې، دوه کاله علم کورس چې دی نو هغه کوم، د هغې نه د درسي دراسات دینیې په نوم باندې چلېږي. نو دا د وفاق المدارس رجسټر دی، او د هغې نه زه باقاعده امتحانات ورکوم، د وفاق امتحانات.
صحیح.
نو دا زما نن سبا مسیحیت دی، او دغه شانتي چې دی نو زه اوس خپل شعر لیکم. یونیورسټي ته وسره زم راځم، یونیورسټي کې زه تاسو ما دا خبره څنګه ونه کړه، زه د ایل بی سټوډنټ په ملایان شریعه سټوډنټ یم، د سوات پوهنتون.
صحیح.
دغه رنګ تاسو څنګه پوښتنه ده چې د مستقبل ته پراتین تاسو څه کول غواړئ؟ نو زما خپل شوق چې کوم دی نو هغه د انتظامی سره دی، او کوم چې تاسو ته معلومه ده د مقابله جاتی امتحانات چې کوم پاغي باندې په انتظامیه کې لري راشي، نو دا زما یو خواهش دی، او دا زما واجب څه کوم خواهش وو چې بس یې زیس کې او کوم دې ان شاء الله. نو دا غره فار خپل حال دې کوم، او خپل کوشش دا اوس نه کوم چې هم دا دخل والد سي دا دخل کور دا خپل د خاندان دا خواهش چې دارمان چې دا تر سره کوم ان شاء الله.
الله پاک مو وزلوا خپل ارمانونو ته ورسیږي. نو مونږ له ساوره وې د خبرونه پرسته شی بو کې سات سحر سه
خاجي فاخ دسه حالات کو بنا مطالعه پکاردا ته کامیابی واړ بلها مطالعه پکاردا راغله سله و مسکه و مسنه وکړل راغل سله و ما سکه و مسنه وکړل د ژوند په هر پړاو بس دا مطالعه پکاردا او تمام مننه تمام ژوندون دې د پیارو په پرستش کې تیر کړو تمام ژوند دې د پیارو په پرستش کې تیر کړو کم از کم لږ د رڼا مطالعه پکار ده او لمحه لمحه کې دې مننه لمحه لمحه کې دې جدا جدا انداز ښکلیا لمحه لمحه کې دې جدا جدا انداز ښکلیا ستا د هر ناز او د ادا مطالعه پکار ده او مقصد چې زړه کې غمونه او پړه خپل خندا سهره زړه کې غمونه او پړه خپل خندا سهره پتا خو حد دې ګران ستا مطالعه پکار ده
ډیر مننه سات سحر صاحب تاسو په کومره کې ډیره په ښه شاعری کوي الله مولا نو روزله او ډیر مننه خا د او بعد سه چې مشال لډیو ته مو وخت ورک
تاسو هم ډیر زیاته مننه خوشاله او بعد سه تاسو مننه
د سات سحر خبرې مو اوریدې مشال لډیوي مجلې ته غوګي بریالی یوسف زه د سوات سیمې خوږژبه شاعر دی هغه د ګڼو ادبي جرګو غړی او د کنګل په نوم د شعري ټولګي خالق دی ما ورسره د مشال لډیوي مجلې لپاره خبرې وکړې ستاسو پام وتره ګرځوم
ډېره زیاته مننه ستاسو د اوریدونکو ستاسو د پوره ټیم د مشال لډیوي له ټولو همکارانو ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو موږ لپاره د پروګرام کې وخت راکو زما خپل نوم تجمل حسن دی او قلمي نوم بریالی یوسف زه دی او زه د سوات د مټی تحصیل په یو کلی چوپریال کې پیدا شوی یم هلته مې ابتدایي تعلیم حاصل کړی دی او بیا وروسته تر پی ایس پورې پښتو کې زده کړې کړي دي
د څومره وخت نه د ادب د نړۍ سره تړلې تاسې زده کړې خو تاسو ویلې چې په پښتو کې کړي دي خو په خپله چې لیکل کوئ د دې څومره وخت شو
دا د سکول د وختونو غالبا چې نه هم یاد لسم د وخت نه بس دغه لیکل کو دغه ادب سره مواسطه ده
نو څه لیکئ تاسو زیات نثر لیکئ که نظم لیکئ
زما خو دواړه نثر طرف ته هم رجحان دی او نظم طرف ته هم او نظم کې مې غزل زیات خوښیږي د خوښې صنف ته او نثر کې تحقیقي نثر دا راته خوند راکوي او دې کې کار کوم لګیا
سی بریال صاحب ځینې خلک ګڼي چې وایي د نثر ته رسېدو دپاره د نظم یو پوړی ده تاسو څه وایئ چې د نثر ته سړی همداسې رسېدی شي که نه موږ داسې نثر لیکونکي هم لرو چې هېڅ له سره شاعري نه ده کړې او نثر لیکي او خوږ نثر لیکي
جی انداز دې ضروري نه چې هر نثر نگار دې شاعر وي یا هر شاعر دې نثر نگار وي نثر بیل میدان دی او نظم بیل میدان دی خو البته داسې خلک وي چې هغه د دواړو میدانونو کې ښه بھرپور استعداد لري او دواړه میدانونو کې ښه کار کولی شي نو ضروري نه ده چې هر شاعر دې یا هر نثر نگار دې شاعر وي
لکه دا داسې کرکټ په اصطلاح کوم دا لونډران وي لکه
دا ادال راونډران دی بالکل
صحیح نو تاسو مال راونډر یې
نشي بس کوشش کولې گیا یو دورا تاسو مینه د لزر فید
صحیح نو بریال یوسف زه سب چاپ او نه چاپ اثر مو کم کم دی
زما په چاپ اثرو کې خو اوس د مارچ په میاشت کې په کال 2023 کې کنګل شیری مجموعه چاپ تږي او په نه چاپ اثرو کې ما سره زما د بی اس تیسیس دی مقاله د تحقیقي مراد شنواری ژوند او د بی خدمت د دین علاوه ما په یو شمېر کتابونو تر 50 ته پورې په کتابونو تبصرې کړې دي هغه سره نه چاپ دي د یو شمېر د بی اصطلاحات تر 50 ته پورې هغه نه چاپ کې پراته دي یو کتاب د سهیل انشا کتاب او بلم پهلا قدم پښتو کې شي کم وړمبنیانو وړمبنیان دي نو هغه کتاب ما پښتو ته ترجمه کړی او داسې په مختلفو کتابونو باندې مقالې دي هغه مر سره ناچاپ صورت کې پرتې دي
صحیح نو تر صورت دا وایي چې د سوشل میډیا په دور کې د کتاب چاپ کول ستاسو په خیال فائدہ لري
بالکل کتاب بیل دنیا دا د کتاب لستونکو بیل خلک دی او سوشل میډیا بیل دنیا دا سوشل میډیا باندې هم هغه چې د کتاب کم تند د سړی وی هغه نه ماتي کیا کتاب کې د لبستو کم خون وی سوشل میډیا باندې خو اکثرا داسې وی چې شاعر داسې یو غزل نن یا سبا بل ورځ نو هغه پوره مجموعه چې کم تاثیر خون سړی غستې شنو هغه نشي نو کتاب زما خپل خیال چې کتاب هر وخت کې هر دور کې به د کتاب اهمیت وي او د کتاب ضرورت او د اهمیت نه انکار کول دا زما په خیال سي دا به نامناسبه خبره وي.
لکه سوشل میډیا مونږ ویلی شو چې داسې یو د لکه د پوسټر حیثیت لري یا یو یو ځکه اډورټایزمنت کیږي خو که سړی بیا غواړي چې ژور لاړ شي مثلا د یو چا هغه بیا کتابونه لټوي ورپسې.
جی بالکل جی
صحیح. نو د ځوانانو بریال یوسفزی صاحب دا شاعری چې زیاتره زه ګورم دوی د مینی پاړه ډیر زیات لیکل کوي، ستاسو موضوعات د شاعری څه څه دي؟
جی زما خو د شاعری زیات چې زما کوم داخلي موضوعات دي یا زما په داخل کې څه دي یا ما څه محسوس کړی دي نو هغه مې د خپل داخلي احساساتو سره وړاندې کړی دي. دی کې د مینې یا داسې د موضوعاتو داسې زه به ویرایټي ویم داسې تنوع موندې کېږي، خو زیاتره زما د خپل داخل یا زما ذاتي موضوعات یا خارج کې چې کوم فطري سیزونه دي هغه موضوعات ما ته خوند راکوي. او بل چې کوم سیز زما خوښ شي بس هغه زه د خپل شاعرۍ موضوع ګرځوم. شي
څه چې لیکئ تاسو څه وخت کې خلک کله شي چې کله ډیر خوشاله یې که ډیر دردمن یې؟
بس دواړه کیفیتونه کېدای شي.
صحیح. او دا راته وایي چې د نن غزل چې تاسو ګورئ بریال یوسفزی صاحب دا زموږ د پښتو د پرون د غزل نه ښه شوی که خراب شوی دی؟
د نن غزل زما په خیال چې د پرون نه خو ښه دی، او زه به دا ویم چې پښتو غزل که مونږ اصل کې چې کوم غزل دی هغه وګورو نو د پرون نه بلکې بلا ډېر مخ په وړاندې تللی دی او خلکو ښه غزل کې ښه پوره کار کړی دی. که زه داسې حواله کې څوک شاعران راخلم نو بیا سر پیدای صاحب مونږ وګورو یا که مونږ وهمي ورکزی صاحب وګورو یا داسې نور بلاش شاعران دي، نو غزل زما په خیال چې د پرون نه بهتر شوی دی او حالان کې ډېر مخکې تللی دی، د نن دور نه هم داسې لږ اخوا تللی دی. جی
صحیح. نو خو پرون خو مونږ د غزل ډیر استاد شاعران لرل لکه د غزل بابا میر حمزه خان شینواری او قلندر مومند صاحب او داسې عبدالرحیم مجذوب صاحب او رحمت الله درد صاحب ډیر نومونه په ایمانه به سیریږي، خو د نن دور کې هم تاسو وایئ چې ماشاءالله ښه غزل لیکونکي شاعران لرو.
جی
صحیح. نو تاسو سواد کې نو د کوم ادبی جرګو سره ناستې پاستې لرې تاسو؟
سواد کې زما چې کوم جرګو سره تعلق دی نو په شروع کې موسیقله د انټر ته لاړو دولسم کې، یو لسم کې داخله واغسته. هلته کې زمونږ استاد چې ډاکټر محمد علی دین اخیر چې اوس ریسرچ اسوسییټ دی په ایریا سټڈی سینټر پېښور کې، نو هغه زمونږ د کالج کې د الکانو د پاره داسې د تنظیم بنیاد کې خو د ماندور ادبي ټولنه، نو زما ابتدا هغه ځای نه شوې وه. بیا د هغه په تجویز باندې زمونږ کلی کې تحصیلي مټه کې زمونږ د تحصیل په سخته زمونږ ټولنه وه سوات ادبي الوت، چې د هغې نه زه د کال 2015 یا 2014 نه راواخله تر ننه پورې هلته خپل خدمات ترسره کوم. بیا چې کالج ته راغلو جانزیب کالج ته بی ایس پښتو کې داخله وکړه، نو دلته زما چې کوم ملګري وو شیرخان ساروان او داسې محمد قاسم فانی ارشاد یوسفزی، او بیا زمونږ چې کوم استاد و وسم زمونږ استاد دی خدای دې لري ډاکټر عطا الرحمن عطا صاحب، نو د هغه په سرپرستۍ کې زمونږ دغې ملګرو علم پښتو او ادبي او کلتوري ټولنه جوړه کړه. نو هلته کې بیا هغه مونږ تنقیدي اجلاسونه هغه سیمینارونه او هغه فضا چې وه هغه را جوړه شوه. بیا چې کله مونږ فارغ شو نو زمونږ یو بل تنظیمو روهستان ادبي هڅه چې دغې د ملګرو یو څو ملګرو قاسم فانی ارشاد یوسفزی عادل خاورینو او شیرخان ساروان د په شریکه دا یو تنظیم جوړ کړو، نو دغې تنظیمونو کې ما وخت په وخت کار کړی دی. وسم زما چې کوم تړون دی نو هغه د سوات ادبي الوت سره وسم برقرار دی.
بریال یوسفزی صاحب تاسو د ډیرو ښو ادبي تنظیمونو نمونه واخیستل او په لر او بره پښتونخوا کې په سلګونو داسې ادبي تنظیمونه دي چې دوی خپل کار جاری ساتلی دی، هفتهوارې غونډې کوي، کتابونه چاپوي او کانفرنسونه کوي. د دې څومره ګټه مونږ لیدلې ده، یعنی څومره لاسته راوړنې لرو له دغو ادبي جرګو نه، ځوانانو څومره ګټه ترلاسه کړې ده او څومره نوي ادیبان مخې ته راغلي دي د دوی له برکته؟
جی د ادبی تنظیمونو یا د ادبی جرګو د اهمیت نه او ضرورت نه خو انکار نشي کېدی. اوس به که اوس که د سوشل میډیا د ورشو که رجحان لږ کم شوی دی خو ادبی تنظیمونه بنیادی ته ور خپل رول لوبوي او د دوی د رول او د دوی د کردار نه انکار نشي کېدی. دی په د دې د غونډو یا د نشستونو په برکت په نوي کول کې تنقیدي شعور د مطالعې سره مینه داسې وای کېږي ورسره هغه تخلیقي تنده او ادبي تنده چې د یو لیکوال په زړه کې وي هغه د ادبي جرګو د پلیټفارم د تحت هغه ماتېږي شي. نور ادبي تنظیمونه زه به دا ویم چې پښتو چې اوس ته خلک پیژني یا هغه کېږي نو دې کې بنیادي طور د ادبي تنظیمونو کردار دیږي. که فرض کا ځکه چې پښتو خو آلریډي موږ سره د نصاب ژبه نه وه یا نو دغه رول چې لوبولی دی نو دا بنیادي طور ادبي تنظیمونو چې عام ولس یا خلک لږ ډېر د پښتو د شعر سره اشنا دي. اوس خو بهر حال هغه رجحان زیات شوی دی د پښتو د سوشل میډیا په برکت او پښتو کې د بی ایس په برکت خلک د پښتو سره اشنا دي خو مخکې وخت کې دا ادبی تنظیمونو کردار دی.
صحیح بریالي سبزه صاحب ډېره مننه خو تاسو نه به ساورو بیا به خدای پاماني کوو سره تاوروي د خبرونې په دې برخه کې
زه به د غزل ویم خو غزل نه مخکې به داسې یو مختصر جملې نظم دی دا به تاسو ته ویم
ارشاد اول به نظم
او دا د تاسو ټولو همکارانو ته د مشال ریډیو ټولو اورېدونکو ته ډالۍ وي. د دې نظم نوم دی مکالمه.
مکالمه
د قلم او د کاغذ مکالمه وه. قلم وې کاغذ جانه ته خبرې چې زه څوک یم زه بیخي خپلې مرضۍ ته غاړې وزم د دروغ او رښتیا او مجموعیم کاغذ وې قلم ګله ته خبرې چې زه څوک یم زه بیخي ایماندارۍ ته غاړې وزم د دروغ او رښتیا او آینه یم.
نظم مخسته دی قلم هم ضروری دی ټولنې ته او کاغذ هم ضروری دی دواړو خپل اهمیت دی. اوس به غزل واورو. جی
جی د غزل مطلب دی چې غوښتم د یک تنها پشاړه شاړه تنهایی اوس د ځان خیر دی غواړه غواړه
ډېر ښه دی. جی
چې غوښتم د یک تنها پشاړه شاړه تنهایی اوس د ځان خیر دی غواړه غواړه او دا شعر دی چې الزامونو انتقام لغاړه کېږ دی انتقام لغاړه کېږ دی زه او یار یعنی درزو به دواړه
ډېر ښه دی
او دا شعر دی چې د اوبو د زړه درزا مې حس کوله ګرځېدم چې د دریاب په غاړه غاړه
ډېر ښکلی بیت دی او د اوبو د زړه درزا ډېر نوی خیال دی ډېر ښکلی
د اوبو د زړه درزا مې حس کوله ګرځېدم چې د دریاب په غاړه غاړه او دا شعر دی چې شاته شاته یې ګردونه د خپو پرېښول زندگی لکه سیلی وه لاړه لاړه
ډېر ښایسته
او دا شعر دی دا دې تاسو ته ډالۍ وي چې وي د ژوند خوږې شېبې به یې درکړې تیر ساعت پسې د زړه نه چاړه ژاړه او دا شعر دی چې ته حصه د یو فطرت یې ابس نه یې ته انسان یې په نسب دی ویاړه ویاړه او دا مختر سي غوره نثر وي که نظم وي بریاله نورو ژبو نه پښتو ته ژباړه ژباړه چې غوښتم د یک تنها پشاړه شاړه تنهایی اوس د ځان خیر دی غواړه غواړه.
جی ډېر ښکلی غزل دی او مقطه کې هم ډېر ښکلی پیغام دی چې د نورو ژبو نه هم ژباړې په کار دي او خپل تخلیقي اثر هم نورو ژبو ته رسول په کار دي. ژباړې خو مو نه دي کړي که نه که کړي مو دي
ژباړې ما داسې کړي دي د نظمونو د انګریزي یو څو نظمونو بیا د اردو نه څو غزلونو
خوشحالی د سوات سیمې شاعر بریال یوسفزی چې له مشال راډیوي مجلې سره خبرې کولې.